امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه ده. په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه یوه مسله دا ده چې د افغانستان د ښوونې په تعلیمي نصاب کې د ستونزو د لرې کولو لپاره بدلون راځي. په دې مسلې مو د پوهنې د وزارت پخوانی معین صدیق پتمن سره مرکه کړې ده چې رپورټ یې لږ وروسته اوري. اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ده.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا د مشرانو د جرګې یو هیئت په پاکستان کې د ملکی او نظامی مقاماتو سره کتلې دي. پرون په عراق کې د رمادي د ښار نه 80 کیلومتره لرې لویدیز پلو ته د مهاجرو په یوه کمپ کې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې 14 تنه مړه شوي دي، او د دمشق د ښار په مرکزي برخو کې د تحریر په میدانۍ کې د یو ځانمرګي د بم د موټر بم په چاودنه کې 8 تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. پرون د امریکا د مشرانو د جرګې یو مهم هیئت د سناتور جان مکین په مشرۍ په پاکستان کې د هغه ملک د ملکی او د نظامی مقاماتو سره د دوړخي دو روابطو د ټوریزم په ضد د مبارزې او په افغانستان کې د سولې او د امنیت د ټینګولو په موضوعاتو خبرې کړې دي. پاکستان ته د امریکا د سناتورانو دغه سفر په داسې وخت کې شوی دی چې د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ حکومت نیت لري چې د میاشتې په آخر کې د افغانستان د جنگ په باب خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي. د پاکستان د خارجي پالیسۍ د مشاور سرتاج عزیز په مشرۍ د هغه ملک د باندنۍ چارو د وزارت یو هیئت د امریکا د سناتورانو د دغه هیئت سره کتلی دي. د دغه خبرونو وروسته په یوې رسمي اعلامیه کې ویل شوي چې دا خبرې ډېرې جدي او جامع وې. د امریکا د سناتورانو دغه هیئت پرون د پاکستان د فوځ د لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه سره هم پر اول بلټن کې کتلی دي. د دغه ملاقات نو وروسته د پاکستان د فوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو خواوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د امنیتي همکارۍ په ضرورت تاکید کړی دی. په داسې حال کې چې افغانستان ته د یوه پاکستانی هیئت د سفر رپورټونه خپاره شوي دي، د جمهوري ریاست د مقام دفتر وایي چې د چین په منګلتوب د مذاکراتو دا نوی پړاو به ګټور وي. د افغانستان د جمهور رئیس د نتاق مرستیال د واخان میناپال پرون د یکشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې له دغه پاکستانی هیئت سره د ټوریزم په ضد د ګټورې مبارزې په اړه هم خبرې شوي، مګر په عین وخت کې د ولسي جرګې اداري هیئت د پاکستاني هیئت دغه سفر ګټور نه ګڼي او وایي چې د تیرو سفرونو په شان به دا هم ښه نتیجه ونه لري. پرون په عراق کې د هغه ملک د بېځایه شوو خلکو په یوه کمپ کې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې کم تر کمه 14 تنه وژل شوي. د رمادي د ښار نه 80 کیلومتره لرې لویدیز پلو ته د مهاجرو په دغه کمپ کې د بم په دغه چاودنه کې 14 تنه زخمي شوي هم دي. تر اوسه پورې چې هم د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. عراقي قواوو د رمادي او د فلوجي ښارونه د داعش د ملیشو نه بېرته نیولي، مګر بیا هم د انبار د ولایت په لویدیز جنوبي سیمو کې دغه ډله اوس هم سه کنټرول لري. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د دمشق د ښار په مرکزي برخو کې د تحریر په میدانۍ کې د یو ځانمرګي د موټر بم په چاودنه کې 8 تنه مړه او په لسګونو نور زخمي شوي دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز په لندن کې دی ویلي دي چې په دغه چاودنه کې د مړو شمار 22 تنو ته رسېدلی او ممکن له دې نه هم د مړو شمار زیات شي. د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم ایهود المرت چې د اداري فساد په یوې قضیې کې د 2 میاشتو په قید محکوم شوی و، او بخی د 2 میاشتو په قید محکوم شوی و، په زندان کې د 100 ورځو د تیرولو نه وروسته په مشروط ډول خوشي شوی دی. یو یا کلن المرت بې له دې نه چې د خبریالانو سره خبرې وکړي زندان خوشې کړ. په هغه باندې د دې الزام لګېدلی و چې په 2016 کال کې کله چې دی د بیت المقدس د ښار ښاروال و، د ساختماني کارونو په یو قرارداد کې په زرګونو ډالر رشوت اخیسته دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو تحقیقاتي مرکز ویلي دي چې د وسلوال تشدد د 2018 کال په راپورټ کې دا څرګنده شوی چې اوس هم ملکیان د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته تشنج روان دی ډیر زیات کړیږي. په دغه راپورټ کې دا معلومه شوی چې پروس کال په وسلوال تشدد کې 150,000 ملکیان وژل شوي چې دا شمار د 2015 کال په پرتله چې یو سل وشپېته زره او اوس کم سلک کم شوی دی. په دغه راپورټ کې ویل شوي دي چې د سوریې په دوامدار جنگ کې د نړۍ د نورو ځایونو په نسبت زیات خلک مړه شوي دي. په دویمه درجه کې مکسیکو راځي چې هلته پر اوس کال 2000 ملکیان وژل شوي. د سوریې د مکسیکو نه د سوریې او مکسیکو نه وروستو په وسلوال تشدد کې په عراق، افغانستان، یمن، سومالیه، سودان، ترکیه، جنوبی سودان او نایجیریا کې هم ډیر ملکیان وژل شوي دي. او د امریکایي ویر وسپانې رپورټ ورکړی دی چې په 2010 کال کې به زر تنه د پولیسو په ډزو کې ووژل شي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. نن په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د امنیتي ادارو او قواو نه وغوښتل چې سر له همدا اوس نه د راتلونکو پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره امنیتي تدابیر ونیسي او د انتخاباتو ټولې پروسې په امنیتي لحاظ خوندي کړي. بل لور ته امنیتي چارواکو ویلي دي که څه هم ګواښونه ډیر دي خو د انتخاباتو امنیت ته به تیارې نیسي.
د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د امنیتي ادارو چارواکو له دې کمیسیون سره د ټاکنو د امنیت ګډ لارښود لاسلیک کړ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له امنیتي ادارو غوښتل چې سر له همدا اوس نه د ټاکنو لپاره د امنیتي تدابیرو په جوړولو بوخشي. ټاکنې د راتلونکي لمریز کال د سرطان په میاشت کې کیږي، خو دا کمیسیون امنیتي ننګونو نه د ټاکنو د خوندیتوب لپاره غواړي چې کوټلې امنیتي تدابیر ونیول شي. د ټاکنو د کمیسیون مشر له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د حساسو موادو په لیږد کې وسره مرسته وکړي. په ټاکنو کې نه خپل لاسوهنه وکړي او نه هم کوم زور واکې پرېږدي چې ټاکنو کې مداخله ولري.
له امنیتي منصوبینو نه یوازې د انتخاباتو د ورځې امنیت غوښتنه کوو، بلکې له دوی غواړو چې د رای ورکوونکو د مرکزونو د ارزیابي، د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې څخه، د کاندیدانو د کمپاین پر مهال، د ولایتي دفترونو او د یادو دفترونو د کارمندانو د امنیت په ساتنه کې کوټلي او رغنده ګامونه واخلي.
په خپل امنیتي چارواکي مانی چې دا ځل د ټاکنو امنیت بل ګواخ ډکوي. د دوی په وینا د ټاکنو امنیت ساتل اسانه نه دي، خو تیاری ورته لري. د کورنۍ چارو وزیر وایي که څه هم د ټاکنو په وړاندې امنیتي تهدیدات شته، خو پولیس د ټاکنو لپاره پوره تیاری لري.
با ای سوال پیش مردم افغانستان وجود داره.
د افغانستان خلکو سره دا پښتنه شته چې په ځینو سیمو کې ګواښونه لوړ دي او په ځینو کې د منځنۍ کچې په هغو سیمو کې چې لوړ تهدیدات دي یا د منځنۍ کچې تهدیدات، هلته موږ عملیاتي پلانونه لرو. سږ کال موږ د خالد په نوم عملیات لرو. د لوړو تهدیدونو لرونکو سیمو لپاره د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه او ملي امنیت پلانونه لري.
ملي امنیت وایي هر شپږ میاشتې کې به کمیسیون سره د امنیتي ګواښونو راپور شریکوي. د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي وویل چې د ټاکنو امنیت ساتل اسان کار نه دی او د ټاکنو امنیت لپاره یې ځینې اقدامات سر له اوسه پیل کړي دي.
تر راتلونکي کال پورې یقین لرو چې نوي ظرفیتونه هم منځته راځي. د نړۍ مرسته به افغان امنیتي ځواکونو ته دا وړتیا ورکړي چې د تیر په نسبت خپلې کړنې ښې ترسره کړي. ستونزې شته، ګواښونه زخت زیات دي، خو ګواښونه په کلک هوډ سره حلولی شو.
د ټاکنو کمیسیون د راتلونکي لمریز کال د سرطان 14مه د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د ټاکنو ورځ ټاکلې ده. ځینې څېړونکي وایي د ټاکنو په وړاندې به تر ټولو لوی ګواښ نام نیوي او دا ټاکنې به افغان امنیتي ځواکونه هم وازموي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان د ښوونې په تعلیمي نصاب کې د سنځو د لرې کولو لپاره بدلون راځي. د رسیدلو راپورټونو له قراره د پوهنې د وزارت خاص کمیسیون د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې د بدلون لپاره د مضامینو شمیر او د کتابونو حجم کموي. موږ په دې باره کې د پوهنې د وزارت پخوانی معین صدیق پاتمن سره د مرکې په اساس راپورټ برابر کړی دی. صدیق پاتمن وایي د تعلیم او تربیه په دغه نوي دور کې چې 14 کال یې وشول، درې څلور ځلې په نصاب کې بدلون راغلی دی، خو اساسي بدلونونه نه وو چې په ملي او نړیواله سطحه په تدریس کې توپیر راشي. دی وایي د مضامینو کموالی او د کتابونو د حجم کموالی ته بدلون نشو ویلی.
د پوهنې وزارت اوسنی نصاب باوجود د دې چې څو ځلې تغییر خوړلی دی، اما اهداف تقریبا سل کاله مخکې اهداف دي شي. هغه وخت چې په افغانستان کې د پوهنې نظام کېښودل شو، هغې وخت کې هدف دفترونو ته د خلکو تربیه کولو، سلا د مرزایانو تربیه کولو، یا د یو محاسب تربیه کولو چې په دفتر کې کار وکړي. اما نن خو مسایلو تغییر خوړلی دی، ټکنالوژي شامله شوې ده، ماهر و کارګرو ته ضرورت دی. د پوهنې وزارت د افغانستان منطقي او نړۍ اوسنیو غوښتنو ته په ځواب ویلو سره شاګرد نه تربیه کوي، یعنی د دولسمو ټولګیو فارغین چې اوس جامعې ته تقدیمېږي دوی په حقیقت کې په ټولنه کې هېڅ کار نه شي کولی.
صدیق پاتمان وایي نن د مهارتونو او معلوماتو نړۍ ده، اوس د دولسم صنف فارغان هېڅ کاره دي او د ټولنې په درد نه لګېږي. په نصاب کې داسې تغییر پکار دی چې که یو شاګرد ته د عالي زده کړو فرصت برابر نشي، نو په ښوونځي کې باید داسې مهارت زده کړی وي چې د فراغت نه وروسته کار پیدا کړی شي. نو که په نصاب کې تغییرات راځي، هغه به صرف په محتوا کې تغییرات وي، نه بنیادي بدلونونه. صدیق پتمن په دې نظر دی چې د پوهنې په نظام کې د ساینس او اجتماعیاتو ترمنځ توازن ضروري دی. د افغانستان ټولنه اسلامي ټولنه ده، نو اساسي اړخ باید اسلامیت وي. فیزیک، کیمیا، بیولوژي او ریاضیات باید په نړیواله سطح تدریس شي. که ساینسي مضامین په ملي سطح عیارو، نو بیا د نړیوالې ټولنې سره برابري نشو کولی، او کوم شاګردان چې غواړي د عالي تحصیل لپاره نورو ملکونو ته ولاړ شي کامیابېدلی نشي. تر دولسم صنف پورې د پوهنې نظام څلور دورې دی. په دولسم صنف کې اوولس مضمونونه تدریس کیږي او شاګرد ته د اساسي مضامینو د لوستلو لپاره وخت نه پاتې کیږي.
زمونږ زده کوونکي چې دولسم ټولګي نه فارغېږي، دوی تقریبا اته کاله انګریزي وي، اته کاله دا نور پښتانه فارسي وي او فارسیوانان پښتو وي. اما برخلاف فارسیوانان د ښوونځي نه پښتو نه شي زده کولی، او همدغه رقم دواړه د انګریزي نه شي زده کولی. معنا دا ده چې دا نظام د تدریس بڼه چې ده غیر مؤثره ده.
صدیق پاتمن وایي ښه به وي چې ټول مربوط مسایل او موضوعات د یو مضمون په حیث راغون شي او تدریس شي. مثلا دینیات، قرآن شریف، عقاید، تفسیر او منطق چې اوس جدا جدا تدریس کیږي، د اسلامیاتو په نوم یو مضمون شي، او همداشان نور مضامین هم په دې طریقه ترتیب شي چې د مضامینو تعداد کم شي او شاګرد وکړی شي د اساسي مضامینو دپاره وخت او مهارت پیدا کړي او بالاخره یو مسلمان او افغان شاګرد تربیه شي. صدیق پاتمن وایي نصاب یو مسلکي موضوع ده، نو اجتماعیات او اسلامیات باید په خپله ترتیب کو، او ساینس چې بین المللي مسله ده، په هغو کې د نورو ملکونو د تجربو نه ګټه واخلو. ساینسي کتابونه باید ترجمه کو، د تخنیک او ټکنالوژي مضامین باید د نورو نه کاپی کو، ځکه چې په دې برخه کې خو منګه اختراعات نشو کولی. څرنګه چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې مسلکي کسان نه لري، نو د بدلون لپاره باید د نورو هیوادونو د تجربو نه کار واخلو. د جمهور رئیس په شمول موجوده رهبری باید د پوهنې وزارت ته خپل دیدګاه څرګند کړي چې متخصصین قبول کړي او زیر تکمیل کړي. معرف باید تخصصي شي. د اول صف نه شپږم پورې باید شاګرد په لیکلو، لوستلو او په محتوا باندې په پوهېدلو کې مشکل ونه لري. د اووم نه تر نهم پورې باید د شاګرد مهارتونه تشخیص کړي شي، کوم مضامین خوښیږي او په څه کې استعداد لري، او د لسم نه تر دولسم پورې باید د علاقې په اساس درس ووایي. صدیق پاتمن وایي د پوهنې وزارت د ارتقایي ظرفیت په نوم په میلیونو ډالر د جهاني بانک نه واخیستل، مصرف کړل، حتی مدارسو ته یې هم لابراتوارونه اخیستي دي، مګر په اکثرو ښوونځیو کې د فزیک او کیمیا د استادانو د نشتوالي له امله لابراتوارونه شته خو تجربې پکې نه کیږي. نو په نصاب کې د بدلون لپاره اول باید ښوونکي وروزل شي.
چینایانو دلته موږ ته په دولس میلیونه ډالر باندې مرکز ساینس جوړ کړ، دولس میلیونه ډالر دا فاضل کې تولیدي مرکز هم جوړ کړ، او په نړیوالو سندرونو باندې جوړ کړ. هغې موږ تقاضا وکړه چې نفر راکړي چې موږ حتی دغه د تغییر ورته تشریح کړو، ځکه چې موږ لږ ستاسو له دانو چلو. نن په هغې مرکز ساینس کې ډېر ښکلي دفترونه دي، زموږ مامورین پکې ناست.
صدیق پاتمن وایي د پوهنې وزارت کافي امکانات درلودل، خو د میلیونو ډالرو باوجود چې دوی ولګول، نن هم په افغانستان کې مسلکي ښوونکي نشته، نو ګټه به سوي د دغه سیو بدلون.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه اوري. د فرانسې، ایټالیې او جرمنی د کورنیو چارو وزیرانو د یک شنبه په ورځ په پاریس کې غونډه وکړه، او د هغو زرګونو مهاجرو د سرنوشت په باب وغږېدل چې هر ورځ د مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه لاره باندې د شمالي افریقا او ځینو نورو هیوادونو نه لویدیځې اروپا ته د راتګ هڅه کوي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريالې د رپورت خلاصه سید سلیمان شال ولولي.
د فرانسې، جرمني او ایټالیا د کورنیو چارو وزیرانو د غونډه په داسې حال کې رابللې چې ایټالیا وړم ورځ ګواښ وکړ چې خپل بندرونه به د هغو خیریه مؤسساتو په مخ وتړي چې په سمندر کې غیر قانوني مهاجرین له لوبېدو نه اژغوري او مرستې ورسره کوي. هره ورځ تقریبا په سلګونو غیر قانوني مهاجرین په کوچنیو کښتیو کې له شمالي افریقا نه د مدیترانې د سمندرګي په لاره د ایټالیا ساحلونو ته د راتګ هڅه کوي. ایټالیا وای غواړي چې دغه خلک مجبور شي نور هغو هیوادونو ته مخه کړي چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړه موقعیت لري، ځکه چې اقتصادي بوج ایټالیا نور نشي پورته کولی. په لسګونو زره غیر قانوني مهاجرین نور اروپایي هیوادونو ته د تګ په تمه په ایټالیا کې بې سرنوشته پراته دي. د ایټالیا حکومت تېر هفته خبرداری ورکړ چې خپل سمندري بندرونه به وتړي. د اروپایي اتحاد مامورانو وویل چې د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جیرارد کولومب، د جرمني د کورنیو چارو وزیر ټامس ډی میریزي او د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر مارکو مینیتی په ګډه د مهاجرینو د چارو لپاره د اروپایي اتحاد د کمیشنر ډیمیټریس اوراماپالوس سره وکتل او د دغه بحران د پای ته رسولو په باب سره په تفصیل وغږېدل. یوازې سکال 2000 افریقایي مهاجرو په ایټالیا کې پناه اخیستې او په همدې موده کې له 2000 نه زیات مهاجرین په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړ شوي. د تیرې یوې هفتې په دوران کې برابر 10000 مهاجرین له شمالي افریقا او ځینو نورو جنګ ځپلو نیسمنو هیوادونو نه د مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه لاره ایټالیا ته راورسېدل. یوه غټه وجه دا ده چې د دوبي په موسم کې د سمندر اوبو آرامي او توپاني بادونه پکې نه راپورته کیږي. د اروپایي اتحاد مامورانو امریکا غږ ته وویل که وضع په همدې ډول دوام وکړي شاید چې د روان میلادي کال تر پای پورې افریقایان او د منځني ختیځ د جنګ ځپلو هیوادونو اوسیدونکي اروپا ته مخه کړي. په اروپایي اتحاد کې د ایټالیا استازي ماریو زوماسری په خپل یو لیک کې چې د اروپایي اتحاد د کمیشنر په نوم لیکلی ویلي دي چې موجوده حالت د تل لپاره دوام نشي کولی، باید هرومرو د دې بحران د حل لپاره یوه لاره ولټول شي. اروپایي اتحاد غړو هیوادونو ته خواست کړی چې په دې مسله کې د ایټالیا مرسته وکړي او خپل همدردي سره عملا څرګنده کړي. هم دې په خپلو بندرونو کې د مهاجرینو کښتیو ته د لنګر اچولو اجازه ورکړي. د اروپایي اتحاد کمیشنر ژان کلاډ هنکر د جمعې په ورځ ویل چې د دې ستر بشري بحران د حل لپاره د یونان او ایټالیا سره د مرستو په اړه غور کیږي او د اروپایي اتحاد د مهاجرینو د چارو کمیشنر ډیمیټریس اوراماپولوس هم ژمنه وکړه چې ایټالیا به ځان ته نه پرېږدي، ځکه چې دغه هیواد د ډېر سخت فشار لاندې دی. د حقوقي چارو کارپوهان په دې عقیده دي چې د نړیوالو بشري قوانینو له مخې ایټالیا مکلفه ده کوم خلک چې په سمندر کې له ډوبېدو نه ژغورل شوي باید چې ویمني او ځای ورته ورکړي. اروپایي اتحاد وایي کوشش کوي چې د مهاجرینو په اړه د 2015 میلادي کال د موافقې له مخې غړي هیوادونه وهڅوي چې مهاجرین په خپلو منځونو کې تقسیم کړي، خو په دې اړه تر اوسه پورې پرمختګ نه دی شوی. ځینو هیوادونو د مهاجرینو په مخ خپل سرحدونه او بندري لارې تړلې دي، اجازه نه ورکوي چې د شمال په لورې حرکت وکړي. پولینډ او هنګری له سره د مهاجرینو د منلو نه انکار کړی، ټول بوج یې پر ایټالیا او یونان باندې اچولی. زیاتره کسان د لیبیا نه ایټالیا ته راځي چې غوڅ اکثریت یې د افریقا د فری صحرا د هیوادونو اتباع دي او یو زیات شمېر نور د عربو د ټاپو وزمې مصر، سوریې، افغانستان، پاکستان او بنګلادیش اوسیدونکي دي. کوم خلک چې سکه لغلی دي 15 پسلو کې د نایجیریا، 10 پسلو کې د ګینیا او 9 پسلو کې د عاج د ساحل اتباو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هوډ وکړ چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هوډ کړی دی چې د مذهبي ازادیو دفاع او ملاتړ کوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په واشنگتن کې عیسوي مذهب غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې په نړۍ کې د اسلامي افراطیت، دهشتګرۍ، مذهبي ازادیو ته تر ټولو لوی خطر پیښ کړی دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هغه غونډه کې چې د شنبې په ورځ د محافظه کار عیسوي مذهب ډلو لخوا د کینیدی د هنري نندارو په مرکز کې جوړه شوې وه وینا وکړه.
One of the most grave and dire threats to religious freedom.
مذهبي ازادۍ ته نن سبا په نړۍ کې یو مهم او خطرناک ګواښ ترهګري ګڼل کیږي. په تیر بیا افراطی اسلام مونږ اجازه نه ورکو چې زمونږ هیواد کې ترهګري خپره شي یا زمونږ په خاوره او خورونه کې زاله جوړ کړي.
جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د ازادۍ د 241 کلیزنه درې ورځې مخکې هوډ وکړ چې د خپل کمپاین پر مهال شوی ژمنې به بشپړې کوي او د امریکا د پخوانیو سرتیرو خیال به ساتي.
تاسو د خپل هیواد، د خپل خلکو او د امریکا د بیرغ د دفاع لپاره خپل وینه پې کړې ده. مینه مو ورکړې. خپل هیواد ته ستاسو وفاداري یوازې پټکو نه، په عمل کې پیالېدای شي. تاسو د امریکا د بریا لپاره د مرمۍ په باران کې منډې کړي او دښمن ته مخامخ ودرېدلې است. د امریکا لپاره مو جګړه ګټلې ده.
د امریکا محافظه کار عیسویان یا ایوانجلیکل ډله د ترامپ اساسي ملاتړې ډله ده. د کلیسا پادری روبرت جیفرس د ډونالډ ترامپ د 2014 میلادي کال د کمپاین پر مهال د هغه قوي ملاتړ و. دا غونډه د جمهور رئیس ترامپ د کمپاین در مهال غونډو ته ورته وه. جمهور رئیس د راغونډ شویو خلکو په ولولو کې ژمنه وکړه چې امریکا به بیا بریا ترلاسه کړي. جمهور رئیس ترامپ په پرونۍ غونډه کې وویل چې هغه څوک چې امریکا ته راځي د امریکا د خلکو سره د مینې قابلیت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه د آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه اوري. د واټرګیټ د رسوایۍ نه چې د 1922 کال د جون په میاشت کې شوې وه 15 کاله تیر شوي دي. په اول سر کې د بلې داړه مارۍ د کوشش فکر کېده. وروسته څرګنده شوه چې سپینې ماڼۍ ته نږدې لوړ شخصیتونه پکې دخیل دي. په نتیجه کې ریچرډ نیکسن استعفا کولو ته مجبور شو. د امریکا غږ د روسي څانګې خبریال رافل ساکوف د واټرګیټ هوټل او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دفتر دواړه ولیدل چې په تحقیق کې خبریالانو مهم رول لوبولی و. د امریکا غږ خبریال رافل ساکوف په دې باره کې رپورټ راکړی دی.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
نیکسن په خپل وینا کې نوای زبا سبا غرمه د جمهور ریاست له مقام نه استعفا وکم. د جمهور رئیس ریچرډ نیکسن استعفا ته د 1922 کال د جون د میاشتې په 12 نیټه لاره پرانستل شوه. په دغه ورځ داړه ماران چې د نیکسن همکارانو استخدام کړي وو د واټرګیټ په سیمه کې د ډیموکرات ګوند مرکز ته ننوتل چې د ثبتولو غیر قانوني آلې پکې نصب کړي. د امریکا غږ د روسي څانګې خبریال رافل ساکوف نوای
A day after five men were arrested at the Democratic National Committee's headquarters, White House Press Secretary Ron Ziegler famously called the Watergate break-in a third
You have raised the Milli Democratic Committee pa daftar 15 tana wonul shulo aw the spin maani de matbaati charo secretary Ron Ziegler دا دریمه درجه د اړماري یاد کړه. مګر د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبري اعلان چې د خبرونو په خونه او په ساحه کې زیار یسته ډېر ډاډه نه و. مارتن ویل وای
Reporters are usually people who stick to the facts and they're told not to speculate or imagine. But my sense is that some people in the newsroom
په مومیتوګه خبر اعلان هغه کسان چې په واقعیتونو باندې ولاړ وي او دوی ته ویل کیږي چې په اوازو او تصور پسې مګرځي. مګر زما احساس دا دی چې په هغه وخت کې ځینې کسان د خبرونو په خونه کې پوهېدل چې شیان به په کومه خوا ځي. مارتن ویلی د خرابۍ په شپه واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې وظیفه‌دار مسؤل د پولیسو راډیو د توجه جلب کړه.
Doors are open at the Watergate.
کې دروازې پرانستې دي. د ورځې په اخر کې د خبرونو د مصر تماس ونیو. د واشنگتن د جنایي چارو راپورټر مارتن انویل بیا وای
Well, anything going on today? And they said, wow, there really is. They were filled with excitement. It was electric. Everyone was given some assignment who was there. And mine was to...
Aya nan tsarawandi. دوی ویل واقعا څه روان دي. دوی هیجاني شوي وو. دا یو احساساتي خبره ده. څوک چې حاضر وو هر یو ته وظیفه ورکړه شوله. زما وظیفه دا وه چې بیلابیلو هغو شخصیتونو ته تلیفون وکړم چې د جمهوري غوښتونکي ګوند سره ارتباط لره. هیچا ونه ویل چې دغه داړه ماري هڅول شوې ده یا یې جمهوري غوښتونکي سبب شوي دي. مګر دا سیالي ده. که څه هم چې ویل یوازنی خبریال نه و چې د واټرګیټ په باره کې رپورټونه برابرول. د ده په یاد دی چې کارل برنستن او باب وډروډ څنګه وروستي تحقیقات کې د خبریالانو مشري کوله او د راپورټ د برابرولو په باره کې شپه او ورځ کار کاوه. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جنایي چارو خبریال مارتن ویل بیا وایي:
I think the Washington Post was way ahead in the opening days, but the stories were so good that led editors at these other media organizations.
زه فکر کوم په لومړي ورځو کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه مخکې وه، مګر دغه راپور دومره ښه و چې د نورو خبری اژانسونو مسؤل مدیران دې ته وهڅول چې دغه راپور لاسته راوړي. ویل په دیموکراتیک ملي کمیټه کې د نوي داړماري نه وروسته د روسي اوسني تحقیقاتو او واټرګیټ ترمنځ ورته والی پیدا کړ. په دې وخت کې د داخلي سایبر د حملو له لارې داړماري شوې ده او د مطبوعاتو په مقابل کې د ډونالډ ټرمپ عکس العمل. مارتن ویل وایي د واټرګیټ د میراث یو دلیل په حکومت باندې شک کول دي او د حکومت په مقابل کې مخالف دریځ غوره کول دي. زه نه وایم چې دا مخالفت دی، مګر په یقیني توګه که جمهور رئیس ځینې وخت ووایي چې ښایي مطبوعات مخالف وي، دا شک او احساس پیدا کوي چې دا د تصور نه لرې نه ده چې په حکومت یا مطبوعاتو کې ځینې خلک سپینه ماڼۍ د یوې مخالفې په حیث وویني. مګر په یقیني توګه زه دغه دریځ نه غوره کوم او فکر نه کوم چې دلته ډېر کسان دغه دریځ غوره کړي. ویل وایي دی او همکاران خپل خبریالۍ وظیفه سرته رسوي او د واټرګیټ له رسوایۍ نه پرده لرې کوي. ویل د 15 کالو نه وروسته لا تر اوسه د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې سره کار کوي او خپله هماغه وظیفه سرته رسوي.
خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی، وایي چې اعتراض کوونکو نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولایت مخې ته خیمې وهلې دي. دوی له مرکزي دولت نه غواړي چې د دغه ولایت انکشاف ته توجه وکړي.
مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي پر مرکزي دولت په ځانګړي ډول پر ولسمشر نیوکه لري چې ګنې په تیرو دریو کلونو کې یې د پکتیا د خلکو غوښتنو وړاندیزونو او اړتیاو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی نن د پکتیا ولایت مقام مخې ته د تحسن خیمه ودروله او له خبریالانو سره یې په خبرو کې ویل چې خپل اعتراض به تر هغه روان وساتي چې له ولسمشر څخه مثبت ځواب ترلاسه کړي. مدني فعال ښایسته جان هدي په دې هکله داسې وایي:
تر اوسه پورې 2300 کسان خارج ته د تعلیم دپاره په برسونه لیږل شوي، یو پکتیوال مېش نشته پکې. تقریبا 112 سفارتونه او کنسلګرۍ دي، یو پکتیا مېش موږ ته رئیس جمهور او د حکومت نشي رخالی. څرنګه چې دا د قدرت ویشلو حکومت و سهامي شرکت یې ترې جوړ کړو، نو هم موږ حق لرو چې په دې شرکت کې موږ ته خپله برخه راکړي.
د بیا رغونې په برخه کې د سترو پرمختیایي پروژو تطبیق په دولت کې د پکتیاوالو کادرونو ګمارنه د ځوانانو لپاره د نړیوالو پوهنتونونو تحصیلي برسونه او ځینې نور د اعتراض کوونکو مهمې غوښتنې دي. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس الامیر بهرمزوی وایي که مرکزي دولت د دوی غوښتنې ونه مني، دا به پر دولت د خلکو بې باوري نوره هم زیاته کړي.
په ولسمشر غږ کوو چې زر تر زره د پکتیا ولسونو رښتینی استازي، مشران، مدني ټولنې وغواړي. هغه غوښتنې چې د پکتیا د ولس حق ده، زر تر زره دې لبیک ورته ووایي او عملي ګامونه دې پورته شي.
د اعتراض کوونکو له ډلې یو تن شفیق سهر بیا که څه هم نیغ په نیغه د چا نوم وانخیست، خو پر ځینو کړیو تور ولګاوه چې ارګ یې انحصار کړی او پکتیا یې له متوازن انکشاف څخه محرومه کړې ده.
ځینې کمیشن کاری، ځینې په اداري فساد کې کړې، ځینې قومي او ژبني تعصب تلمن وهون کې کړې، د پکتیا په استازیتوب باندې له ولسمشر سره د شخصي تمایلاتو شخصي اړیکو له مخې هلته کښېني. له ولسمشر نه جدي غوښتنه کوو چې دا وپیژني او په جدي شکل د دوی مخه ونیسي او په جای د پکتیا حقیقي او اصلي استازو ته وخت او نوبت ورکړی سي.
په ورته وخت کې د پکتیا د ولی وین عبدالله حسرت له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د پکتیاوالو غوښتنې تر مرکزي چارواکو رسولې او په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم کوي.
د ولایت مقام رهبري ژمنه ده چې انشاءالله نه یوازې د خلکو غوښتنې بلکې هغه څه چې دلته په ولایت کې کمی احساسېږي او باید ترسره شي، هغه ټولې غوښتنې به پر وخت باندې د ملي وحدت حکومت رهبرۍ ورسوي.
که څه هم په دې وروستیو ورځو کې د پکتیا لپاره نوی ولی شمیم کټاوزی ټاکل شوی، خو تر اوسه خپل دنده په رسمي توګه نه ده پیل کړې.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه ته ستاسو پام را اړوم.